آزادی را بشنوید.
آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی لوړاندې احساس دی او د مرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغه پروژې عملی کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ لغپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په G6 سیمه یو پارک سره راغون شوي او هلته پناه وړي ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. خود ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یو خبر پڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایی بریدونو ته زور ورکړي له لویدیزو متحدینو وغوښتل چې د وو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایی برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې روسیه د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلې دي. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کېږي. یوې منبع چې ځانې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوی دي یو پارک ته پناه وړل ده.
پاکستان به سرخانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشن.
در پاکستان حکومت در کورونو مالکانو تاویلی چون افغانانو تا بخبل کورونو که در اوسیدو اجازه ما ورکوی دوی مگل خبل کورونو را ببیستو بود.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دې جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې به واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسه بندی کړی دی وای چې نور نه فعالیږي، نو د خلکو سره صدا وتلې ده چې دا خو کتاس مکتبونه وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,15,000 افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغې هېواده د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاري شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، سو هغوی د کله هغه اړ ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او دریم دا چې د بیرته استنیدلو پر مهال دغه کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 18 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,05,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 18 شپږ دېرش کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
واقعیت مشکلات زیاده است، ستونزې ډېرې زیاتې دي، هیڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 16 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونو ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ لخپلو کورونو تر استل کېدو وروسته د دغه ښار د جی 6 سیمې یو پارک ته پناه وړي ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما متاسفانه
الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا کنم. رقیه رضایی در پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که او افغان کدواله ده چه لخپل زوی سر یوزای لحقو سلگون و کورانه سر یوزای سوی چه لکور ترستل و روز تایی در دغخار در جیشپک سیمه یو پارک تایی پناه وڑی ده. نوموړی وایي چې د کور مالکی له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډیر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یو خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تو هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته خزې او ماشومان تر ټولو ډیر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او خزې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د ښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او سبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړي او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاستو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډالو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبي وکړي چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدي. ټاکل شوی د لوبو دوه ورځنۍ لوبه د میساینک او پوسټ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اګست په 16مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریز لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سوهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلیدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د مخې مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې اینده کې خېلو به تر سره کوم مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم پکې.
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورتونټی ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس سره شیر کو. سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریز سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، ل لویدیزو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لس ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبه د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او څلوېښت توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته یې د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یو ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس انډي هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یو باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په اکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګیدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نوري وسلې نه دی ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکل ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې لبرید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل کچیر یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایی پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحده ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19 څخه تر 20 پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت صلاحکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې ورستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې وی اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ وی غړي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل اینوم پراپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې وي زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80 سلنه درسونه دینی وو او 30 سلنه یې د مکتب عصري درسونه وو. خله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کینه، بلکې جنو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کیږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غختل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوان زیاتره مددار څلولې مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د خزو وینجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپل اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. لکندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سر خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
د ازادي ملمه
احمد شیبر يم شي چری فضل احمد انیس د ازادي ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو منله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انی سب تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفو ونرمندان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري. زما هم د څه و بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې تبه څنګه موږ د شي درته تبه بل شي راکې نه چې په شنه پیږي کنه نو موږ به شي راکې تبه بل شي راکې نو هغه ول زنه پېژم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما غوړ څنګه لو بولې په هغه وخت کې ما ته لاس کالداري یو چا جایزه راکړه په هغه د کښ از ما رول خوښته ول دا ما شوم ډیر شکر وکړ.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشم چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنې وکي موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک لادمې دې کارته مخه کړ.
دا ستاسو انتخاب په تاسو سره څه تاسو باید پدې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې.
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان ورتل مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سرو کما به د سرو اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا دغه چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې نور لونه په دروختن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا واه باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسرہ گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوړو دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دي چې د ملګرو د ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره پر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته ویل دي دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی.
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپل غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګور د مهاجرتونو از ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپیانو د څه ډېر بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند وو بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو د دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوان او موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو بهتر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدول د کار د سرشتې برابرول کاربار دا یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نه سمې هیڅ نه لري خپل شو بخپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سنور نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم بیا چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مول وسېدي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینی کتابونه مال وسېدي په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینی نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستي دی او ځینی شان ځینی د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه مو تاسو باندې زموږ په کندهار کې خوشبختانه مول دوه کسان د لارې ته یو څو وروته چې هغه شاه محمد یارمن او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د ذکر وکړ او نه دي هم ژوندۍ او پر کارونه د برکت نو نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندان نه درلود هغه په لوړه کچا او په ښکته کچا او کدا اوس الان د دې ټول اماتور دي بشره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او مکوچنای ومه سي جګړې په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دی په یاد ده
به ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جنافالو بحث یاد سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلی را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلی هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستې وم زه کله تر عالم دا اولادونو په انډیا د پاره زه دلته راغلی مې زه خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راځم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې تر سوې دي دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسېدل په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربا نه حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو زما د کښتو ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته بن په کې غریبي او مسکینی وي دا ډیر دغه نه وو موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه وروم زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز استل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې ځا سره د ښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کې چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم مرتبه درم به یو څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویلی بیخ دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربکی چې دا تخچه دا دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په سړی دا اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زغې زه د مور خاطر زغې د مور چې اډره هي ځانې ما په دغه کې ماته یو دسه چې په لاخر راکې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که اوس ته مشتلی وای نه یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغل دی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچابات به بل سیمه هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړي سوي دي موږ په دمو خيجو او په دلار باندې زو د چا لنګوټا سره ته پرته د چا وینې بیج د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کلچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښار او دغه په تاني مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشل سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګټه په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غیږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوړي دا کور کې موږ یو یو کور تر اوړي او ځکه چې پلانې یو غړپ وبخوراکه نو دای ور پورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبای فیصله او منګي اخلي هغه ور پورته کیږي د چکنغه کستو بور کی دا اخوا دی هم پر دا تنجیب شتل کیږي او درب را لویږي زموږ د غوتاکو مخته یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخته دا نو ډیر
زده د انیس د کوم کلونو
دا هغه کلونو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ول چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسو کونج جوړ دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي می ودرم او دا جوار مې په خواله دا جواری کې ما شو کیسه پیدا کولې بیا ورسته می دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایو دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومانو ته به مې نه غرنګ برنګ شربت پوره چی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مخ شپې دا کوله او مطلب مور ته مې وایي چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تر څو څو پورې زه د څه چلې ژمه و څو څو دا کیسه روانه دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ د از مشتاق خلک چې ځینې کسان کشي د کاري ورته وایي، ځینې خامک وزي ورته وایي، ګوند وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنوبي روډ کې ځانته شاګرد سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر مې زده کوای سو. نو په ضرب د یوې میاشت کې زه د دې جوګه سولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځین واخلم. بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2004 کال پورې لکاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
شا شا. نو بیرته وس تیاتر تراشو. تیاتر د شه د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغه څه
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مدي دلته شاش پیله ورته وای د ممثل ته فیسلا اکټر ته. نو زه کله ورسم ومزه شاش پیلرم یا ممثل یم نو دی راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې دلته دغه نسته په دا ځای کې ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکې. نو دا کوم څه هک شار نه وای لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول. نو دا ځای نه کبه وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کار نه پر مخ بوز او دلته هغه شی نسته. نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم. ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته مېستا چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې سم.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاری یعنی کنه پردی تو وساس لانه ده سوی؟
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې. ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اورینم یو ښه کار کړی بس ما ته د سایل وایي ما ته ډېر فن لکی او خراب کار چې هغه کوم د خپلې کوم د پردی نه هغه طبعا هغه سړي خراب معلومیږي.
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خوخواله رسنۍ سره یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي. په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري. په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي.
زه دروم پیسره زه ډیر ماده چې سپور شو د لټي او فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسره اسناد راوسته
د افغانانو په شی د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم.
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژم. خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي. نو نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې. خو عمر مهم نه دی خو یار عمر لپاره کارسته.
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر داخو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه. ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې. نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سند
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو تر متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی ایچ ایس د وی سی آر د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیډ هاو شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوچو سرګردان فلمو فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کندی زوی فلم و گرداب فلم و هغه موږ په جمعیت کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لارې څخه زه د ځینو څېرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه پخواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي انور متاسفانه نه مې فضل صاحب لیدلی دي او اجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلی دي نور نو د کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن و ما ستللی وم بل ځای مې سفر درلودي نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دې تمثیل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلکو صحنې ورته ویلې یعنې د تیاتر برنامې درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې و په هغه وخت کې مثلا لکه د هغو رفیق عبدالسمد رفیق دا مثلا یو شوم ممثل سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شوم ممثل اسد کاکاړو عمر پټان دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددي سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سوټه یې راخستی مالدا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او وجی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه مې د درې ځوانان درس مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداړې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ مو د دې کور دان په مای باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداړه او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوالو او ممثلو او د تمثيل برخه ټول ما مخولک دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مې نوم بیا ورواړوي خوشي او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې دا شروع واچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژبه شکایت کوي څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو
ها
دا به په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزده که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری را سکیدل یا بغیر ازری یا دا یا ها یعنی جیر فکر نبوشکر یا خیر سبب بیا ہوئے انو اخر داغه و چه امتحان میوار کهی اغه داغه اول لیول چه خدوام لیول تزر عالم اول لیول کمی کامیاب نسولم پی استلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زما لاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کړي او آرټس وایس ولم نو دا آرټس وایس سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکړي دغه خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې که درزه منتظرم چې ول ځای نهسته په کورسونو کښې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید نهسته قانونونه متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي هماغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم در ورسوي که څنګه
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کښې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته یې ورسوم او بیا خپله ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه اخته یم خو دلته هر کار چې تاسو ته بهتره معلومېږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کښې زه ایله وتوانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ یو وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅه بیا در راغلی هغه غضب دی نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی دباندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجې ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څه نا څه چیلنجونه حتمن شته خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي وه نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر ډېر لوی دغه دی پېصله د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نا کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنمه خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې ته وایي او نور د دې اکټونه زه څارمه چې دې څنګه تمثیل کوي کله نا کله د ځان سره دا وایمه چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته
خوشحاله اوسې شیبر صاحب ستاسو د ښه ژوند په هیله
ډېره مننه سلامت
janana